اوردونکو د مشال ډیو په یو بل غړي کې د خپل کور واسره الله مومن سلامونه ومني اهله لرم چې روغ جوړ وستې یو وخت شوه لس بجې نن د اتوار د 2014 کال د مارچ د میاشتې شلمه نیټه ده. په دې غړي کې به په قبایلي سیمو خبر پښتونخوا کې د بارونو لوجې د شوي بارانونو وجې د شوي تاوانونو او همداراز په وروستۍ نیمایي کې د سولې پر لور اونیزه خبرونه هم لرو. خو لومړی ورځوانی ساجمل ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. چارواکي وای په بلوچستان کې تر شلو زیات مشکوکه وسلوال نیولې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وای امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې بریالي کیږي او سوله به ضرور راسي. او د شام پر اکا خر د هوایی بریدونو په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي دي. اوستا خبرونو تفصیل. په بلوچستان کې تر شلو زیات مشکوکه وسلوال نیول شوی دی. په کوټه کې تیره شپه د پاکستانی ملیشیس واکونو لخوا رسنو ته په لیکل شوی بیان کې دا شوی چې سرتیرو یې د صوبې په څلورو بیلابیلو سیمو کې 2 مشکوکه وسلوال نیولي چې د دوی په خبره تعلق کې له مختلفو وسلوالو ډلو سره دی. د ځواکونو د بیان په خبره له ډیرا بوکټي سره سیرما د نصیر آباد په چتر سیمه کې 14 مشکوکه وسلوال، د کیچ لتوم سیمې څخه 15، د کوټې په سیټلایټ ټاون کې درې او په پنچکور سیمه کې یو مشکوک وسلوال نیولې دي، خو وسلوال لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې بریالي کیږي او سوله به ضرور راسي. افغان ولسمشر پرون د نوروز په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې موجوده حکومت تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې لرلې، خو افغان ولس به په نوې لمریز کال کې د پام وړ پرمختګونه وویني.
پس از خروج قوای نظامی خارجی
دی وای د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په داخل کې او له افغانستان څخه بهر داسې تبصرې کېدی چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد او نظام د ساتلو توان نه لري. خو د خدای په فضل د امنیتي ځواکونو په لوړ همت او د خلکو په بې دریغ ملاتړ سره مو دښمن ته اجازه ورنه کړه چې افغانستان ټوټه ټوټه او نظام تخریب کړي.
خاغلی غنی دا هم ویل چې په لویدیځ کې بالا ایران او په جنوب کې بالا پاکستان سره د اورګاډي پټلې هم جوړولې شي. د سولې عالی شورا وای د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې خبرې با طالبان هم په دې پروسه کې شاملې دوته او حسوي. د دې شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد پرون مشال لیډیو ته ویل که څه هم حزب اسلامي او حکومت ترمنځ خبرې په طالبانو کوم مستقیم اغیز نه لري، خدای او حسونکې اقدام دی.
زما په خیال کې طالبان دی به مستقیما د ډیر اثر به ونه کړي، ورو ورو به د نورو مخالفینو دپاره یا طالبانو دپاره دا به یو لاره شي چې وو جنگ د حل لاره نه ده. او دا مشکلات افغاني خبرو اترو او مذاکراتو باندې حل کېدلی شي، نو یو ښه پیشرفت دی زما په نظر باندې.
د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرې تیره پنجشنبه په رسمي ډول په کابل کې پیل شوې. بل لور ته طالبانو له افغان حکومت سره خبرې کول رد کړي دي. د ننګرهار په خیوه ولسوالۍ کې 10 مشکوکه بهر ملکیان نیول شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیانی پرون مشال لیډیو ته وویل دا کسان د جمعې پر ورځ پر یو کور د امنیتي ځواکونو په چاپه کې نیول شوي دي. خوګیانی وویل له نیول شوو کسانو څخه پلټنې روانې دي، خو نوموړي د هغې د شناخت او دا چې څه فعالیت یې کوو جزئیات نه دي ورکړي. د سند صوبې حکومت د هندوانو مذهبي تهوار هولي پروس د عامې رخصتې اعلان کړې ده. د سند وزیر اعلی ویان تیره ورځ رسنو سره په خبرو کې ویلي دي له دې وړاندې به یوازې اقلیتونو ته د مذهبي تهوارونو په موقع چټي ورکول کېده، خو دا کال یې په ټوله صوبه کې په 23 مارچ د رخصتې کولو پریکړه کړې ده. دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې د هولي په موقع د عامې رخصتې اعلان شوی دی. د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو غړي وایي پخواني ولسمشر پرویز مشرف ته د هیواد د بهر تللو اجازه ورکولو پریکړه ښایي چې په پاکستان کې جمهوري حکومت پیاوړی نه دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل پارټي او جماعت اسلامي ګوند ځینو غړو بیګا مشال لیډیو ته وویل تر څو چې پاکستان کې ولسي ادارې مضبوطې شوي نه وي تر هغې به حکومت کمزوري او تر فشار لاندې وي. د پرویز مشرف وکیلانو بیا رسنو ته ویلي دي چې نوموړی د درملنې لپاره بهر هیواد ته تللی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ترکی د استنبول په سیمه کې په یوې ځانوژونکي حمله کې د برید کوونکي په ګډون 15 تنه وژل شوي او لږتر لږه 13 زخمیان شوي دي. دا د داسې ډول څلورم برید دی چې سږ کال په ترکی کې ترسره شو. په پرونی برید کې د بهرنیو کونسلګرو سره نیستي استقلال کوڅه چې پکې د سیلګرۍ ځایونه او بازارونه دي ورته زیان رسیدلی دی. د ترکی د صحت وزیر د دې خبرې پخلی کړی دی چې په زخمی شوو کې د 2 کسانو حالت د اندېښنې وړ دی او په زخمی شوو کې لږ تر لږه 12 کسان بهر ملکیان دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې په دې برید کې 2 اسرائیلي وګړي هم وژل شوي دي. د ترکی چارواکي وایي چې په پیښه کې 1 ایراني هم وژل شوی او امریکایي چارواکي بیا د 2 امریکایانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د شام پرکا خار باندې چې د داعش مرکز ګڼل کیږي هوایي بریدونو لسکونه کسان وشلی دي. د شام د بشري حقوقو د سار ډله چې مرکزی په بریتانیا کې دی وای د تیرې ورځې په بمباریو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او لسکونه نور ژوبل دي. د بشري حقوقو ځینو نورو فعالانو بیا د وژل شوو شمېره له 30 لوړه یاده کړې ده. د ډلې ویلي دا لا څرګنده نه ده چې پرکا خار تازه بمباري روسي الوتکو کړي او که د شام هوایي پوځ. وروستۍ خبردار چې د اروپا د همکاري امنیت د سازمان یو لړپوړي چارواکي د آذربایجان لخوا د یو شمېر مدني فعالانو خبریالانو د خوشي کولو هرکلی کړی دی. مایکل جارج لینګ تیره ورځ په خپلو څرګندونو کې له آذربایجان څخه وغوښتل چې نور داسې قیدیان دې هم آزاد کړي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د مارچ په 12 نیټه 1340 قیدیانو ته بخښنه وکړه چې په دې ډله کې 14 کسان هم شامل دي چې د بشري حقوقو ډلو سیاسي قیدیان ګڼل کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو او دلته سیک مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. د ګړی کې به واورې په قبایلي سیمه او خیبر پختونخوا کې یوازې پرون بارانونو ډېرې کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په بلوچستان کې چارواکي ادا کوي یو شمېر مشکوک وسله وال یې نیولې دي. د پاکستان اکثره سیاسي ګوندونه د سفري بندیزونو لیست څخه د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف نوم په لرې کولو خفه دي او دوی وایي پاکستان کې لا هم جمهوریت کمزوره دی.
دا سړی یو ورځ عدالت ته حاضر نه شو، وزیر اعظم حاضر شوي دي. نو لہذا د دې ملک سکم نظام دی چې دا ټول د فوجي اسټبلشمنت شکنجه لاندې.
افغان ولسمشر وایي افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونو شاهد وي. نوموړي په افغان سیاستوالو داسې غږ وکړ:
موږ په سیاسي قشر کې داسې کسان هم شته چې خپلې ګټې تر اجتماعي او ملي ګټو مهمې بولي. زه دغو دوستانو ته وایم چې هغه بیړۍ مسوري کوئ چې پخپله پکې سپاره یاست.
په قبایلي سیمو کې مذهبي اقلیتونه وایي د دوهمې درجې ډومیسایل له وجې ورته د نوکریانو ترلاسه کولو په ګډون یو شمېر مسلې ورپېښې دي.
موږ چې کوم دی په کالجونو کې اډمیشن نه ملاویږي، چې جاب لګ نه ملاویږي، چې کوم د مسل یو مسلم به علم ملاویږي، په کار دي چې همدغه شان د سیک به علم ملاوي شي، همدغه شان د مسیح به علم ملاوي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. په روسي مایک باندې د سولې پر لور ونې خبرونه هم ویله. مشال رادیو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورت. اردوونکو په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې یوازې پرون د سختو بارانونو له وجې څه باندې 40 کسان مړه شوي او چارواکو د نورو بارانونو هم خبرداري ورکړې دي. لږه شېبه وړاندې مو پر دې اړه له خپل خبریال شبیر احمدجان سره په پېښور کې خبرې وکړې. نو راځئ چې بیا یې واورو.
تیر یوې هفتې راځي د خیبر پختونخوا په زیاتره برخو کې د وقفې سره بارانونه دوام لري او د خیبر پختونخوا چې کوم د قدرتي فتنو سره د مبارزې اداره ده پی ډی ایم دا غوی وینا تر مخه تر دې پرونی پرونو پورې چې کوم بارنه شوې دي دوی ته د 14 کسانو د دې کې د مرګ لا ده خولې دی ویل چې دغه دوی لا کنفرم کوي نه، ځکه چې دوی ته به ځلې انتظامیا د متارقه ځلو چې کوم شمېره لګي نه بیا دي وایي خولې دوی ته دوی دغه و چې 14 کسانو د مرګ سره چې په کې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمه ډېره زیاته غیر بنه شوې ده. دوی دا هم ویل چې د خیبر پختونخوا تیمرګر سیمه چې کوم ده هلته کې د چتره پرتو پیښه کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل شوي دي. په درې پکې ژوبل دي. په دغه 15 کسانو کې دا د یوې کورنۍ دي، د افغان کډوال کورنۍ ده چې پکې ماشومان او زنانه شامل دي. دې نه علاوه دغه رنګ په سوابه او په برخې ده کې هم یو یو ماشوم په بل بل پیخو کې وجل شوی ده او دا رنګ د کورم ایجنسی د وی کورونا شپک کسان هم په دغه کسانو کې وجل شوی دي او د موسمیت محکمې وینا تر مخه راتلونکي شواروس کې د خیبر پښتونخوا زیاتره برخو کې بیا هم د تیزو بارانونو او د سیلي سره امکان دی.
داود مشال ډیو خبریال شبیر احمد جان په پیښور کې چې تاسو ته په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې د بارونو پړه معلومات درکول.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په بلوچستان کې تر شلو زیات مشکوکه وسلوال نیول شوی دی. په کوټه کې د پاکستاني ملیشیاو لخوا رسنیو ته بیګاش په لیږل شوي بیان کې دا شوی چې سرتیرو یې د صوبې په څلورو بیلابیلو سیمو کې 22 وسلوال نیولي چې د دوی په خبره تعلق یې له بیلابیلو وسلوالو ډلو سره دی. د ځواکونو د ویان په خبره له ډیره بوکتی سره چیرما د نصیر آباد په چتر سیمه کې 14 وسلوال، د کیچ له توم سیمې څخه یې 15 وسلوال، د کوټې په سټلایټ ټاون سیمه کې 3 تنه او په پنجګور سیمه کې 1 وسلوال قومندان نیول شوی دی. که څه هم دغه وسلوالو ډلو پر دې ډله سره دی ویلي او نه هم پاکستان چارواکو دا خبره په ډاګه کړې چې دغه وسلوالې ډلې کومې دي. تفصیل د خدانو ناصر نه اورو په دې رپورټ کې.
د بلوچستان په بیلبیل سیمو کې ملیشیا ځواکونه ادعا کوي چې تر شل زیات معنا 22 مشکوکه وسلوالې نیولي دي په پرون ورځ باندې. بېګاش په رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې د ملیشیا ځواکونو لخوا دا ادعا شوې ده چې دوی په ډیرابوکچي سره نږدې نصیر آباد سیمه ده، د نصیر آباد بیا چکر سیمه ده چېرې چې دوی وایي 14 مشکوکه وسلوالې نیولې دي او هلته د وسلوالو درې پټنځایونه یا په اصطلاح ټکانې هم تباه کړې دي. لدې سره دوی وایي چې په پنجګور سیمه کې 15 وسلوال، د کوټې له سټلایټ ټاون سیمه څخه 3 وسلوال او همدغه چې له تومب څخه 1 وسلوال نیولې دي. د دې ملشه ځکه ادعا کوي چې دوی دغه وسلوالو تعلق له بیل وسلوالو ډلو سره و. خدای نه د پګوټه کړي چې دغه ډلو نمونه څه دي، د کوم ډلو څخه د دوی تعلق، له کوم د دوی تعلق و. دلته به وایم چې له کومه راځي چې د پاکستانی پاول او د پاکستان حکومت لخوا تیر کال د قامی اکشن پلان یا د تراکري په توګه د قامی کړنلارې اعلان شوی دی. له هغه راهیسې نه یوازې د بلوچستان په بلوچمیشتو سیمو کې بلکې په پښتونمیشتو سیمو کې هم ورته د لټون عملیات کې چې پکې د بیل وسلوالو د وژلو او همدغسې د نیولو ادعاوې کېږي. یوازې تیر کال په 2015 کې د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کړې وه چې دوی تر 9000 زیات وسلوال نیولې دي په دغسې عملیاتو کې.
اردن خدا د مشال ډیو خبریال خدای نو ناصر ستاسو ته معلومات درکول چې پاکستان امنیتي چارواکي ادا کوي چې په بلوچستان کې د یو شمیر وسلوالو ډلو وسلوال نیولې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان اکثره سیاسي ګوندونه تور لګوي چې په دې هیواد کې یوازې د سیاستوالو او جمهوریت خلکو پر ضد مقدمه چلول کیږي. د دوی په خبره هغه ځکه چې جمهوریت داری کمزوري دي. د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران تور لګوي چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف نوم د سپری بندیزونو له فهرسته لری کول د جمهوریت حکومت او عدالتونو کمزوري ده. اوردون کو د مختلفو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره مې پر دې اړه خبرې کړې چې مشرف ته له هیواد د بهر تلو اجازه ورکولو پړه د دوی څه موقف دی او دا رپورت مو برابر کړی. د پاکستان اکثره سیاسي ګوندونه پر دې خفه دي چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف نوم له هغه فهرسته ولې لری کړل شو چې له هیواد بهر ورباندې د سفر بندیز وو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشره بشرا ګوهر وایي د مرکزی حکومت لخوا پرویز مشرف ته له هیواد د بهر تلو اجازه ورکول ښایي چې په دې هیواد کې پوځي جرنیلان مضبوط او جمهوري حکومت کمزورې دي. نوموړی وایي په داسې حال کې چې د پخواني فوجي واکمن پرویز مشرف پر ضد د آئین د ماتولو او د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې په ګډون د یو شمېر کیسونو مقدمې روانې دي، نو باید چې حکومت دا خبره په ډاګه کړي چې د مشرف پرېښودو په بدل کې یې له پوځ سره څه قسمه جوړجاړی کړې. د دې په خبره دا وخت په پاکستان کې جمهوریت ډېر کمزوری دی.
ګورئ، پاکستان کې خو جمهوریت دا سپټه خبره نه ده، کمزور هم دی، په ترانزیشن کې هم او هر وخت دا یره او فکرې څوک به پرې راشي او یو اټاک به وکړي. پارلیمنټ کې دې وخت پارلیمنټ سره څه اختیار اړو نشته دی. د دې کې څه کمزوریانې د پرایم منسټر او د پی ایم ایل ان دي چې هغه پارلیمنټ په کانفیډنس کې ناخلي. بل دغه دا دی چې پارلیمنټ کې فیصلې نه کیږي، ټولې فیصلې بهر کیږي.
بشرا گوہر وایی د مشرب د علاج لپاره یو شمیر سپتالونه شته او باید چې په هوا دننه یې د علاج لپاره بندوبست شوی وي. د مشرف وکیلان وایی چې هغه د درملنې لپاره بهر تللی دی او وروسته به بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. د تېرې چهارشنبې په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د پخواني فوجي واکمن پرویز مشرف نوم د سفري بندیزونو له لیست څخه لرې کړو، خو بیا هم عدالت دا اختیار وفاقي حکومت ته ورکړو چې د نوموړي د تګ یا په هیواد کې د پاتې کېدو په اړه فیصله وکړي او حکومت بیا مشرف ته دغه اجازه ورکړه. خو د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وایي د مشرف له هیواد بهر تلل د جمهوري حکومت او عدالت دواړو کمزوري ښایي.
دا وایي چې پړه پورا حکومت او عدالت دواړو باندې راضي او دواړو غلط کار کړی دی چې یو مجرم چې هغه طرفداري مرتکب شوی دی، آئین مات کړی دی او هغه دغه شان د قانون د لاسه ووته. که چېرته د قانون حکمرانی وي نو هیڅوک نشي کولی چې جمهوري حکومت ختم کړي.
پروفیسر ابراهیم وایي تر څو چې پاکستان کې ولسی اداري او قانون نوی مضبوط شوی تر هغه به جمهوریت په خطر کې وي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ بیا وایي د دې هېواد ټول سیاسي ګوندونه ولس له مرکزي حکومت سره ولاړ دي، خو بیا هم حکومت د دې جوګه نه دی چې د پوځي جنرالانو پر ضد مقدمه سر ته ورسوي.
شرف سی وو یو امیر ډکټر وو، مارشل لا راوستي وو، د هند فامالي کړو په د باندې د هند د آرټیکل 6 اپلای شوی دی د خلاف مقدمه ولا د خلاف یو ده د غداري مقدمه. دا سره یو ورځ عدالت ته حاضر نه سو، وزیر اعظم نه حاضر شوی دی. نو لہذا د دې ملک سکم نظام دی د جوډیشری رن او د دې سیول ملټری بیوروکریسی رن او د فواکی حکومت رن دا ثابت اسوله یو عربیا چې دا ټول د فوجي اسټیبلشمنت تر دغه لاندې دی، شکنجه لاندې.
که څه هم د حکومتي ګوند یو مشر غړی انور بیګ د جمعې په ورځ د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف تر شا پوز ولاړ وو، نو د په خبره کچېری له پوز سره د دوی لانجه جوړه شوې وي نو ممکن و چې جمهوریت لمین ځتللې وي. خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید بیا له رسنیو سره په خبرو کې د خپل ګوند د غړي خبرې رد کړي او وایي چې حکومت له پرویز مشرف سره هیڅ قسمه نرمي نه ده کړې او د په خبره د سپریم کورټ لخوا مشرف ته د بهر تلو اجازه ورکول وروسته دوی په هیڅ صورت کې پرویز مشرف نشو اشارولې.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 26 په لنډو صفو 2113 13530 13380 او 15218 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال رادیو ته وګورئ. زو افغانستان ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت یې تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونو شاهد وي. ښاغلی غنی دا هم ویل چې په لویدیځ کې له ایران او په جنوب کې به له پاکستان سره د اورګاډي پټلۍ جوړی شي او زیات شمیر ولایتونو کې به لوی اقتصادي پروژې پیل شي. د افغانستان ولسمشر دا څرګندونې د نوي لمریز کال د پیل او نوروز په مناسبت په خپله وینا کې وکړي چې تفصیل یې د رضوان مراد په دې رپورټ کې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې بریالي کیږي او سوله به هرو مرو راځي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت یې تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونو شاهد وي. د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې ولسمشر غنی ویل د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر کال زیاته هڅه وکړه چې افغانستان وویشي او نظام لمنځه یوسي.
پس از خروج قوای نظامی خارجی در داخل و خارج از کشور تبصره های
دی وای د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په داخل کې او له افغانستان څخه بهر داسې تبصره کېده چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد او نظام د ساتلو توان نه لري. خو د خدای په فضل د امنیتي ځواکونو په لوړ همت او د خلکو په بې دریغ ملاتړ سره مو دښمن ته اجازه ورنه کړه چې افغانستان ټوټه ټوټه او نظام تخریب کړي. ولسمشر غنی ژمنه وکړه چې افغانستان به په 1995 لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په 1300 کلونو کې ساری نه وي. نوموړي دا هم ویل چې د هیواد په لویدیځ کې به له ایران سره او په ځینو نورو ولایتونو کې د اورګاډي د پټلیو جوړېدل پیل او مهمه اقتصادي پروژې عملي شي. افغان ولسمشر په خپله وینا کې دا ومنله چې حکومت په زیاتو برخو کې نیمګړتیاوې لري، فساد او بے عدالتی موجوده ده او دولتی ادارې هغه شان فعالیت نه کوي څه ډول چې لازمه ده. اشرف غنی په یو شمېر سیاسینو انتقاد وکړ چې د ده په خبره د ملي ګټو نه بلکې د خپل شخصي ګټو په فکر کې دي.
سیاسي قشر کې داسې کسان هم شته چې خپلې ګټې تر اجتماعي او ملي ګټو مهمې بولي. زموږ په سیاسي قشر کې داسې کسان شته که چې دای وزیر وي هر څه ګل ګلزار دي، خو که دای وزیر نه وي هر څه بد دي. زه دغو دوستانو ته وایم چې هغه بیړۍ مسوري کوئ چې په خپله پکې سپاره یاست.
د افغانستان جمهور رئیس وایي تیر کال دوی د هیواد د بقا لپاره مبارزه وکړه او په نوي کال کې به د فساد پر ضد جدي او پراخه مبارزه وکړي. ولسمشر غنی د نوي کال لپاره د شمنې په داسې وخت کې کوي چې ګڼ شمېر کتونکي نړیوال ډیپلوماتان او سیاسي منتقدان د افغانستان حکومت په بیلابیلو برخو کې کمزوري ګڼي.
د افغان ولسمشر د وینا مهم برخې مو رضوان مراد اوریدی. اوریدونکو رایټرز خبرې جانس لیکي په افغانستان کې د تیر کار رئیس د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی او باید نړیوال هیوادونه د افغانستان مسله او د افغان ولستونزې له پامه ونه غورځوي. دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده صدرو.
رویټرز خبری اجانس لیکي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضع په خرابېدو ده. ریډ کراس نړیواله ادارې یا ICRC د تیرې جمعې په ورځ په خپل یو رپورټ کې ویلي په دغه هیواد کې پر روغتیايي چارواکو بریدونه په زیاتېدو دي او له دغه سره د خیر ښېګړې کارونه هم متاثر شوي دي. دغه اداره وایي په دې وروستیو کې په زرګونه کورنۍ بې کوره شوي، ګڼو خلکو ته د نامنیو په پیښو کې مرګ ژوبله واوښته. د ICRC مشر پیټر مارر وایي په دغه هیواد کې سناسه لس لکه خلک بې کوره شول او له امنیتي چیلنجونو تیر شول او سداسې هم دي چې په بیا بیا په کډه کولو مجبور شول. رویټرز لیکي په 2015 کال کې په افغانستان کې د ولسي خلکو خلاف د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په دغه هیواد کې په بمی چاودنو او ځانمرګي حملو کې هم زیاتوالی راغلی او بلخوا د وسلوالو او افغان عسکرو ترمنځ نښتې هم زیاتې شوې دي او په ځینو سیمو وسلوالو کنټرول هم ترلاسه کړی. پیټر مارر وایي یوه د اندېښنې وړ خبره دا هم ده چې د روغتیايي چارواکو خلاف د تشدد پیښې تا راغلی دی چې له دغې سره ولسی خلکو ته هم ګرانه شوې ده روغتونونو او نورو د صحت مرکزونو ته لاړ شي. هغه وایي تیر کال په داسې پیښو کې 50% زیاتوالی راغلی دی. د ICRC مشر پیټر مارر دا هم وایي هر حمله چې پر یو روغتون یا یو ډاکټر کیږي مطلب یې دا هم دی چې له دې سره به په زرګونو مریضان د درملنې نه محرومه پاتې شي. په دغو کې تر ټولو بده پیښه د تیر کال په اکتوبر کې په کندوز کې د امریکایي عسکرو لخوا د بې پولي ډاکټرانو په یو روغتون حمله ده چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. ICRC وایي ټولې خواوې باید د روغتونونو او د روغتیايي چارواکو کار او ژوند خوندي ساتلو ته پام وکړي. پیټر مارر وایي د شام د کډوالو وروستو افغان کډوال په دویم نمبر لویه شمېره ده چې یورپ ته راځي او دغلته پناه اخلي، چې دا هم ثابتوي افغان ولس د خپل هیواد آینده په اړه اندېښمن دی او غواړي د ښه ژوند او کار په لټون د دغه هیواده اوسي. له افغانستانه د سفر وروستو پیټر مارر په ټویچ کې وایي د په دغه هیواد کې یوه اونۍ تیره کړه او وایي د افغانستان شخړه نه ده هیره شوې خو له پامه غورځول شوې ده.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی دپاره د یو لښت خاورې دپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړی پیړی پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به د تا تعلیم چرته وو، نن به تا د اوټاک چرته وو.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستان په قبایلی سیمو کې مذهبي اقلیتونه وایي د دوهمې درجې ډومیسایل له وجه ورته د نوکریانو ترلاسه کولو په ګډون یو شمیر مسلې ورپېښې دي. په قبایلي سیمو کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې د دغه ډومیسایل له کبله د دوی یو شمیر حقونه تر پښو لاندې کېږي. بیا هلته د قبایلي سیمو ځنې د پارلمان غړي وایي چې د اقلیتونو د حقونو لپاره پوره پوره هلې ځلې کوي. زموږ همکار انیس اجمل هم پر دې موضوع یو رپورټ برابر کړی، راځي چې په ګډه وګورو.
په قبایلي سیمو کې مذهبي اقلیتونه وایي د پاکستان حکومت د اقلیتونو لپاره د دویمې درجې ډومیسایل ختم کړي او دوی دې هم د نورو وګړو په څیر د هیواد وګړي وګرځول شي. په میرامشاه کې د اقلیتونو مشر خالد اقبال وایي په ډومیسایل کې د اقلیتونو لپاره په ځانګړې توګه د کټګری بي یا د دویمې درجې لیکلو سره دوی ته د نوکریانو په ګډون ډېرې مسئلې ورپېښوي.
فرق دا ده چې میزمنالټی ولته چې کوم ډومیسایل دی ایشو کوي کنه، په یوه باندې لیکل آئی وی چې یو خو لیکل آئی وی چې میزمنالټی ول سره داس لیکل آئی وی بوس چې کټګری بی. کټګری بی دا مطلب دا ده چې لکه دی اقلیت سره تعلق لري. کومیز وایي چې یاره دا خو چې دی ډومیسایل چې ده کنه دا اقلیت مطلب نه ده، دا خو یو رجسٹریشن ده د پاکستانی په والے سره. میش یو خو پاکستان خدا ته کوي ویلې په شرولی چې دا مطلب دا چې دا کریسچن دی دا وادي کنه ډومیسایل باندې خو دا څه خو په شناختی باندې لیکل په چارو چې دا سایونه ده دا سیکونه ده دا انګونه ده کنه ډومیسایل باندې میش پای وزیرستان شه دا لیکلې دې کټګری دی. میرا خو
په خبری جنسی کې د اقلیتونو مشر بابا جی ګورپال سنگ وایي په دې وروستیو کې په جمرود کې شاوخوا سل کال پس عیسویانو ته د ډومیسایل جوړولو حق ورکړل شو. نوموړي زیاتوي د پاکستان آئین تر لاندې اقلیتونو ته پوره حقونه ترلاسه دي، خو د پاکستان حکومت دوی له پامه غورځولې دي.
مطلب 120 سال بعد چې کم دی د مسیح برادری چې کم دی مطلب د مسیح جوش وزن دی چې کم په فاټا کې مسیح برادری پاتې کېده هغه له تر اوسه پورې چې کم دی نېشنلټی نه ورکوله. موږ چې کم دی په کالجونو کې اډمیشن نه ملاویږي چې زموږ سره شناختی کارت دی، یو خدا دی موږ په مینورټی باندې دلته په کې پی کې بې عزتی کېږي او یو چې کم دی مطلب بیا په فاټا باندې نو مطلب موږ ذلیل کېږو. نو د ډېرو خلکو چې کم دی مطلب چې هغه هم ګوري نو وایي چې دلته ستاسو جاب لکه نه ملاویږي، جاب نه ورکوي. به شک هغه سیټ هغه ځای به وي. مینورټی او میجورټی لیکلو لاړو ضرورت نشته. چې کم د مسل یو مسلم به علم ملاویږي په کار دی چې همدغه شان د سیک به علم ملاوي شي، همدغه شان د مسیح به علم ملاوي.
په قبایلي سیمو کې بیا د اقلیتونو مشر نیلسن وزیر وایي په ډومیسایل او په نورو اسنادو کې د ځانګړي ټکي لکه اقلیتونه لیکلو سره دوی ته د قبایلي سیمو لپاره په بیلو کړل شوو نوکریانو کې برخه نه ورکول کیږي.
او ماینورټی چې دي جناب موږ خلک دې ته د دې په کټګوري راځي. هغه وجه دا ده چې فاټه کې رول رېګولیشن دي جناب هغه چې موږ خپل چې کوم نوکرو کې پام کې ته پتا دي هغه خپل شي او چې ټرایبل کم پتا دي جناب هغه لپاره موږ اپلای نشو کولای.
بلخوا د قبایلی سیمې کرمی جنسینا د قومی اسمبلی غړی ساجد حسین توری وایي چې په خپل سیمه کې اقلیتونو ته پوره حقونه ورکړي دي او اوس هم تر ډېره د اقلیتونو د حقونو لپاره هلې ځلې کوي.
کرمی کومه خبره ده؟ کرمی کې تقریبا ما سره 3% 4% مینورټیز را سره دي. لکه اوس مال ټرایب چې کوم هندوان دي هغوی ته ما هومره حیثیت حاصل ده څومره دي ما مسلمانانو ته حاصل ده. نارتھ ساؤتھ کی آگا حیثیت نہ رہے ہو تحصیل تو کم پکر میں کی یا پو مطلب خیبر کے ہو تحصیل وہ بعض یہ منہ پہ جنسا ہی کہ ہم مطلب ادا سے خبر رشتہ دی آگو ذہن ہوتی نہ ہوئی تو نوکریاں ملاوے گی نہ ہوئی تو آگا ڈومیسائل ملاوے گی نہ مطلب آگا حیثیت نہ ہوتا ملاوے گی تو سنگ نور پاکستانی آنے تب پکوار.
د قبایلي سیمو اقلیتونه وایي تر څو چې دوی ته د اولې درجې ډومیسایل نه دی ورکړل شوی تر هغې مسلې نشي هوارېدلې. اقلیتونه د حکومت نه غوښتنه کوي چې له دې سره د هم د هېواد د نورو وګړو په څیر چلند وکړل شي.
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو لسنی بجی شوی لانی ساجمالا دا خبرنو لندی جورو
د قدرتی آفتونو په وړاندې صوبایي ادارې پی ڈی ایم ای چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په صوبه کې د باران له وجې دوی ته د 1300 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال بیا وایي چې په کوستیر کې 500 په کورم ایجنسۍ کې شپږ کسان د بارانونو له وجې وژل شوي دي. په بلوچستان کې تر شلو زیات مشکوکه وسله وال نیول شوي دي. په کوټه کې تېره شپه د پاکستاني ملیشیا ځواکونو لخوا رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې دا شوي چې سرتېرو یې د صوبې په څلورو بېلابېلو سیمو کې 2 مشکوکه وسله وال نیولي چې د دوی په خبره تعلق کې له مختلفو وسله والو ډلو سره دی. وسله والو لا په دې اړه مشال ریډیو ته څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه به په روانه جګړه کې بریالي کېږي او سوله به ضرور راسي. افغان ولسمشر پرون د نوروز په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې موجوده حکومت تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې لرلې، خو افغان ولس به په نوي لمریز کال کې د پام وړ پرمختګونه وویني. د سولې علي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې خبرې به طالبان هم په دې پروسه کې شاملېدو ته هڅوي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد پر مشال ریډیو ته ویل که څه هم حزب اسلامي او حکومت ترمنځ خبرې په طالبانو کوم مستقیم اغیز نه لري، خو دا یو هڅونکی اقدام دی. د سند حکومت د هندوانو مذهبي تہوار هولی پر وروسته عامې رخصت اعلان کړی دی. د سند وزیر اعلی ویان تیر ورځ رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي له دې وړاندې به یوازې اقلیتونو ته د مذهبي تہوارونو په موقع چټي ورکول کېده، خو دا کالی په ټوله صوبه کې د مارچ په 23 د رخصت کولو پریکړه کړې ده. د شام په شمال کې پرکا ښار چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مرکز ګڼل کېږي هوایي بریدونه لسګونه کسان وشلي دي. د شام د بشري حقونو د سر ډله چې مرکز یې په برېتانیا کې دی وایي د تېرې ورځې په بمباریو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. او د ترکیې د استنبول په یوه سیمه کې په یوې ځان وژونکې حمله کې د برید کوونکي په ګډون 15 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 6 زخمیان شوي دي.
اردن کو خبرونه مولا مشال رادیو اردل چې نساج وړاندې کول په دې مې کې د سولې پر لور ونې خبرونه هم لرو، خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپل ادارو کې سره خستي احمد الله ته وکړي.
دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د جمعې په ورځ په وزیر اعظم هاوس کې یو غونډه وشوه چې پکې ځینو وفاقي وزیران نه علاوه د فوز مشر هم ګډون وکړو. په غونډه کې د ترهګرو پر ضد په کاروایانو تیزولو اتفاق وکړی شو او ویلې شو چې ترهګر او د هغوی سره مرسته کوونکو سره به هیڅ قسمه رعایت نه کیږي. ورسپانه لیکي چې کله هم دا قسمه غونډه کیږي نو پکې هم دا خبرې کیږي. د ترهګرۍ خاتمې لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړی شوی دی، خو ډېره د افسوس خبره ده چې سیاسي حکومتونو، ادارو او سیاسي مشرانو په شمول عام ولس هم د لړکې خپل کردار صحیح اونه لوبو. ورسپانه لیکي چې سوال دا دی چې د قومي اکشن پلان په څومره نکاتو په صحیح توګه عمل درآمد وکړی شو. د دې په تفصیل کې د تللو ضرورت نشته، خو که واقع د ترهګرو او د هغوی سره مرسته کوونکو پر ضد ګامونه پورته کړی شوی وي نو ولس به د ترهګرۍ د لعنت نه خلاص شوی وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد د کاروایانې زر تر زره مکمل کړی شي. دا شان چې د عملیاتو له وجې کم خلک بے کوره شوي دي نو د دوی د په عزت سره واپسی هم یقیني کړی شي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې تر څو د ترهګرۍ د مکمل خاتمې خبره ده نو دې حواله سره د ډیر څه کولو ضرورت دی، ځکه چې په آرمی پبلک سکول حمله، باچا خان یونیورسيټي حمله او یو څو ورځې وړاندې په پیښور کې د سرکاري ملازمینو په بس کې چاودنه د دې خبرې ثبوت دی چې د ترهګرو نیټورک تر اوسه کار کوي او د دوی سره مرسته کوونکي په د معاشره او سرکاري ادارو کې موجود دي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې تر اوسه وسلوال موجود دي او فوز یې پر ضد عملیاتو کې بوخت دي، نو ضرورت د دې خبرې ده چې په قبایلي سیمو کې د بندوبستي نظام قائم کړی شي چې قبایلي سیمې ترقی وکړي او د فاټانه د ترهګرۍ خاتمه وشي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې قومي اسمبلی ته په سرکاري توګه کړی شوی دا انکشاف چې د ټول ملک په یوټیلیټي سټورونو کې په خرڅېدونکو شیانو سبسډي ختمه کړی شوی ده د تشویش وړ خبره ده. ورسپانه لیکي چې د یوټیلیټي سټورونه ولس د بازار نه په ارزانه نرخ د ضرورت د استعمال شیان ترلاسه کوي، نو حکومت له پکار دي چې نه صرف سبسډي دي نه ختموي بلکې د یوټیلیټي سټورونو په شمیره کې د اضافه وکړي چې ورسره به نه صرف په روزګار کې اضافه وشي بلکې ولس به په خپل دروازه په ارزانه نرخ شیان هم ترلاسه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نن ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې او لیکي اوس وخت راغلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کوټلي دوه اړخیزه خبرې اترې بیا پیل شي. بلخو نیو ټایمز ورځپاڼه د امریکایي هوایي ځواک لخوا د راټول شوو معلوماتو په اړه لیکي، امریکایي پوځ په افغانستان کې په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونه زیات کړي دي. د دواړو مقالو غټې برخې له ملیحه امیرزاده اورو.
ډان ورځپاڼه د پاکستاني او پلټونکو ډلې هند ته سفر ضروري او تاریخ ساز بولي. ورځپاڼه لیکي د روان کال په جنوري میاشت کې د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز د وسلوال برید له امله دا ممکن و چې د هند او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو روانه شوې پروسه اغیزمنه شي. ورځپاڼه د هندي وزیر اعظم نریندر مودي او دغه د پاکستاني هم منصب نواز شریف د حکومتونو ستاینه په کولو سره وایي چې د پټانکوټ برید پس هم د خبرو اترو سلسله متاثره نه شوه او دوی له یو بل سره رابطې جاری وساتلې. ورځپاڼه لیکي د دغه برید درې میاشتې پوره کیږي او اوس د روانې میاشتې په اخره کې پاکستانی پلټونکي ډله هند ته ورځي. ورځپاڼه لیکي په عین حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جامع دوه اړخیزه مذاکراتو سلسله په ځای ولاړه ده چې د تیر کال په اخره کې اعلان شوې وه. د ورځپاڼې په خبره اوس وخت راغلی دی چې دغه پروسه واپس شروع شي. ورځپاڼه دا د مایوسۍ خبره بولي چې په نیپال کې د سارک سرمشریزې په څنډه کې د پاکستاني وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز او د هند خارجه وزیر سوشما سوراج ترمنځ په ملاقات کې د پټانکوټ پیښې علاوه نورې خبرې ونه شوې. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کې د پاکستان لخوا له هند سره استخباراتي معلومات شریکول یو مثبت ګام و. ورځپاڼه لیکي د پټانکوټ هوایي مرکز او ممبئی ترهګر حملو په لړ کې جدي ګامونه اخستل یوه مثبته اشاره ورکولی شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکایي هوایي ځواک لخوا د راټولو شویو معلوماتو په حواله وایي امریکایي ډرون او جنگي الوتکو په افغانستان کې د روان کال په جنوري او فروری میاشت کې 251 بمونه غورځولي دي چې د تیر کال هم د دغه مودې کې موازنه وشي نو دا شمېر درې چنده زیات دی. ورځپاڼه لیکي دغه بریدونه د ولسمشر باراک اوباما تر فیصلې وروسته د روان کال په سر کې شوي دي چې له امله یې پوځ زیات واک ترلاسه کړ چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د اسلامي دولت وسلوالو خلاف بریدونه پیل کړي. په دې کې د تورا بورا سیمه شامله ده چېرته چې یو وخت پکې اوسامه بن لادن پناه اخیستې وه. د باراک اوباما لخوا د نوو اعلان شوو اصولو له مخې امریکایي ځواکونه په هغه صورت کې پر طالبانو حمله کولی شي که چېرې دغو ځواکونو ته ترې نیغ په نیغه ګواښ ورپېښ وي. همدغه راز د اسلامي دولت وسلوالو خلاف د جنګېدلو په لړ کې امریکایي پوځ ته لا نور اختیارات حاصل شوي دي. د پوځي کمانډرانو په خبره په تیر اوړي کې دغه وسلوالې ډلې د افغانستان په لږ تر لږه شپږو ولایتونو کې کنټرول حاصل کړی و، خو بیا په دې وروستو کې افغان ولسمشر اشرف غني او امریکایي پوځي کمانډرانو ویلي دي چې د هوایی ځواک کمپین او د افغان پوځ ځمکنیو عملیاتو له کبله دغه وسلوال تر یو ولایته محدود ساتل شوی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي د سعودي عرب په جیلونو کې نږدې 4500 پاکستانیان قید دي. ورځپاڼه زیاتوي چې دا کسان د غلا، منشیاتو، سمګلینګ او وژنو ترڅنګ په مختلفو جرمونو تورن دي. د لیکنې غټې برخې له انیس اجمل اورو.
ایکسپریس ریبیون ورځپاڼه لیکي په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د جمعې پرست د پارلیمان غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي د سعودي عرب په جیلونو کې 2393 پاکستانیان بندیان دي. نوموړي ویلي دي دا څرګندنه ده چې یاد پاکستانیان به څومره وخت د سعودي عرب په جیلونو کې وي. ورځپاڼه لیکي سرتاج عزیز ویلي چې په سعودي عرب کې 1,78 پاکستانیان د منشیاتو په جرم، 385 د غلا، 1 اویا د جنسي تیریو، 4 د مرګ، 2 اویا د غلطو اسنادو، 3 د نښتو، 3 د کلنګ اغیستو او دغسې بیا 4 اویا د نورو جرمونو په تور نیول شوي دي. سرتاج عزیز د پارلیمان غونډې ته زیاته کړه دغسې بیا یو کم او یا پاکستانیان د افریقایي هیوادونو په مختلفو جیلونو کې قیدیان دي چې پرې د جنسي تیریو، غلا، منشیاتو کاروبار او دغسې د نورو جرمونو کولو تور دی. نوموړي زیاته کړه په جنوبي افریقا
کې سلور سلویخت پاکستانیان د جنسي تیری او غلا درغلې مرګ او تختونه په جرم نیول شوی دي. نه په تنزانیا او په کینیا کې د منشیاتو سره په تړاو جرمونو کې نیول شوی دي. په یوګانډا کې درې پاکستانیان بیا د غبرګو منګونو کولو په تور نیول شوی او دغه سی بیا یو د لیبیا، سودان، ایتوپیا او سینیګال کې د مختلفو جرمونو لوجې قیدیان دي. روزپاڼه د سرتاج عزیز په حواله لیکي د پاکستان حکومت په نورو هیوادونو کې قیدی پاکستانیانو سره د مرستو لپاره ګامونه پورته کړي دي او سفارتي چارواکي د یادو بندیانو د قانوني ملاتړ لپاره په مسلسله توګه د جیلونو دورې کوي چې دا شان د عدالتونو له لارې د هغې په خوندیتوب کې ورسره مرسته وکړي. روزپاڼلی کې سرتاج عزیز ویلي په نورو هیوادونو کې د هغو قیدیانو چې خپلې سزاګانې پوره کړي دي هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره په بیړنۍ توګه د سفر اسناد هم ورته حکومت جاری کړي دي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈل ڈل ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو په هندستان کې د نړیوال شلوریزا کرکټ لوبې روانې دي او کوربه هیواد پرون پاکستان ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. همداراز د شلوریزا نړیوال کرکټ کپ په سیالیو کې نن افغانستان له جنوبي افریقا سره لوبه کوي. د وایس اف امریکا رادیو خبریال عبد نور په ممبئی ښار کې دی چېرته چې وروسته میچ ترسره کیږي. له دوی سره مو خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلي چې د نننۍ لوبې لپاره افغان لوبډلې څه چمتووالی نیولی او دا چې په کوم میدان او څه وخت به دغه میچ شروع کیږي. نو نوموړی وایي،
نو تقریبا یو 5 ساعته پس لوبه شروع کیدونکې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مخکې د کلکتې نه دلته رسېدلې ده. د جنوبي افریقا د دوی دوه ټیم په یو ځای کې اوسېږي، نو زه ورسره چې وینم او خبرې مو سره شوې دي، نو هغوی ټول همدا وایي دواړه، لکه د افغانستان ټیم دا وایي چې موږ د سریلانکا سره چې کومه لوبه وکړه اکیله نه تېروتنې وشوې، بېرته د هغې یو کفاره حدا کوي او جبیره به یې کوو چې په دې لوبه کې هغه شان تېروتنې نه ونه شي. جنوبي افریقا بیا وایي چې د افغانستان ټیم چې دی هغه وړوکی ټیم نه دی، نوی ټیم نه دی. موږ اوس پخوا هم لوبه شوې ده 2010 کې او د دوی تازه لوبه هم موږ کتلې دي. موږ کوشش دا کوو چې دوی سره د مساوي یو ټیم غونډه لوبه وکړو. نو نن میدان دلته د وانکټ سټیډیم دی د ممبئی او لوبه د کابل په وخت باندې 2 بجې شروع کیدونکې ده.
عبد صاحب، دا هم راته و چې پرون هندوستان پاکستان ته ماتې ورکړه په کلکته میدان باندې، نو څه ویل به غواړئ؟ تاسو په کرکټ ژور نظر هم لرئ چې څه قسمه تېروتنې پاکستان وکړلې؟ او دویمه دا چې هلته کې د موجودو خلکو په خاص توګه چې کوم پاکستانیان وو هندوستانیان وو، د هغوی تاثرات څه وو؟
دا لوبه ډېر زیات اهمیت ته او ډېر یو قسم ته زیات یاده شو په دې مطبوعاتو کې د سګورو حوالو له کبله، نو توجه ته ډېره زیاته وه د میډیا او د رسنیو او د خلکو میدان هم ډکو، ټول خلکو منتظر هم وو. د سوشل میډیا کې هم داسې خبرونه خواره شوي چې د لوبې نتیجه به څنګه وي. هند د پاکستان کرکټ ایم دا شانتې چارزل کېږي، بیا چې په نړیوال جام کې کېږي. هغه د یو غټ دا ټکی دی ښودل شوی چې پاکستان اوسه پورې ان دغه شانتې په غټ ټورنمنټ کې لوبه نه کتلې، او هغه خبره بیا تکرار شو. یو قسم ته خلکو هغه ناراضي زیاته وه. دلته هم چې کوم د پاکستان د ټیم مینوالو یو ملاتړ کوونکي وو، هغوی چې کوم فکر ته میدان ته تللي وو، یو خو باران ته لوبه وځنډوله، لوبه مختصره شوه. بل هغه پچ توپ اچولو ځای هغه هغه شانتې نه وو چې په تېرو لوبه کې د افغانستان او د سریلانکا او د بنګلادیش او د پاکستان وو چې ډېرې منډې پکې دي. نو شل ورځې لپاره دا پچ ډېر ناقصدو نظر دا چې نو ځکه چې خلک راځي دلته شپږیزي وګوري، دا نه ده چې دلته راشي دلته خلک وکټې وغورځېږي یا زر زر څوک لوبغاړي اوړ شي. نو پاکستان هم ټول میچ کې زما درې شپږیزي ووهلی شوې، همدارقم هندوستان هم ونه شو کړی. نو په شل ورځو لوبو کښې چې شل منډې هم ونه شي نو هغه خوند یې نه وي. نو لوبه وشوه، هندو ګټله، هغه لطف چې خلکو وانخیسته.
په لنډو ټکو کښې راته دا وایي چې پاکستان لا هم چانس شته چې سیمی فائنل ته وځي، او دا هر بیا که خلو به وکړي نو فائنل ته وځي. دوی مداره ته وایي چې بل میچ به کلی
دشه ده چې د پاکستان، آسټرالیا، نیوزیلند، هند او بنگلادش دغه ګروپ چې دی سخت هم دی او برابر هم دی. په دې دی چې هند پخوانی قهرمان دی د شلو ورځو، همداشانې آسټرالیا هم ده، همداشانې پاکستان هم دی، نیوزیلند پکې ډېر تکړه اوس په دې څو کلونو کښې شوی دی، بنګلادش چې دی هغه د دې منطقې ټیم دی. بنګلادش په پنځم کښې راځي ځکه چې د کوالیفایینګ راوند را تېر شوی دی. د پاکستان بله لوبه د نیوزیلینډ سره ده، هغې کښې به پاکستان مشکل ځکه وي چې نیوزیلینډ تیاره ده، هند نه ګټلی دی په دې میدان باندې. نو کوشش به هم د پاکستان دا وي چې آسټرالیا سره ښه لوبه وکړي او د نیوزیلینډ سره، ځکه بنګلادش نه ګټلې ده او هند نه یې وبایلله، نو هغه دواړه لوبې ورته ګټل مهم دي چې درې لوبې شي نو بیا خو کوالیفای کېږي کېږي، خو که دوه لوبې وګټي بیا بل ټیم هم دوه لوبې وګټي نو بیا به خبره رنریټ ته راځي.
دا و د وایس آف امریکا راډیو خبریال عابد نور چې په ممبئی ښار کې دی او تاسو ته یې د نړیوال شل اووریزه کرکټ لوبو په اړه معلومات درکول.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم له ژمنې سره سم وار رسېدلې د ونیزې خپرونې د سولې پر لورو نننۍ خپرونه کې د افغانستان په سولې بهیر کې د میرمنو رول، د سولې لپاره د یو انځورګر هلې ځلې، او د سولې لپاره یو شعر اوري. بشیر ګواښ د دې خپرونې کوربه دی.
د سولې پر لور نننۍ خپرونه کې د هغه افغان انځورګر خبرې دراورو چې په انډونیشیا کې د سولې د پیغام د خورولو لپاره د پینټینګز یا انځورونو یو نندارتون جوړ کړی و. نوموړی به د خپرونې په اوږدو کې راسره خبرې وکړي او وبه وایي چې هنر څنګه د تشدد په مخنیوي او د سولې په زیاتولو کې مرسته کولی شي. په خپرونه کې به په افغانستان کې د سولې په روان بهیر کې د ښځو پر رول هم وغږیږو. وابه ورو چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو په مهال د ښځو شتون څومره اهمیت لري، او آیا په سیاسي روغه جوړه کې خو به د ښځو حقونه نه تر پښو لاندې کیږي؟ زه بشیر ګواکیم هرکلی وکړم. د افغانستان یو ځوان انځور جوړونکی نثار ایثار تیر کال له کابله انډونیشیا ته لاړ. په غزنی کې زیږیدلی ایثار د انځورونو جوړول له کوچنیوالي پیل کړی و. بیا یې کابل کې په دې برخه کې زده کړو ته دوام ورکړ، او اوس په انډونیشیا کې د یو سکالرشپ له لارې د انځورونو جوړولو نوې لارې چارې زده کوي. ایثار وایي کوښښ کوي چې د انځورونو په جوړولو سره د سولې پیغام خور کړي او نړیوالو ته د افغانانو اصلي څیره وښیي. په دې وروستیو کې ایثار په انډونیشیا کې د سولې د پیغام عامولو لپاره د خپلو انځورونو یو نندارتون کړی و. د نثار ایثار سره په مرکه کې مې لومړی لاغه وپوښتل چې څنګه یې د سولې د انځورونو نندارتون ته پام شو.
خلکو لکه د افغانستان، د انډونیزیا، دلته چې ما له هر چا سره کتلی دي، له هغو څه مې زده کړې کړي دي. مثلا ما د دوی کلتور زده کړی ده، لامې د دوی ژبه زده کړې ده، لامه له دوی څخه ډېر معلومات لاسته راوړي دي. نو ما دوی انځورونه جوړ کړي دي. همداسې په همدې شکل په افغانستان کښې هغه خلک چې د سولې لپاره، هغه خلک چې د امن لپاره کار کوي، هغه خلک چې خلکو سره مرسته کوي، هغوی د هغوی انځورونه مې جوړ کړي دي. او دا مې مخکې له دې چې ما دا انځورونه جوړول، بېرته مې پلان نه و چې زه به یو ماشګاه جوړه کړمه، خو بیا دلته زما ملګرو وویل چې ستا کلکشن دا ستا کارونه بېخي ډېر شوي دي، نو راسه موږ به دغه وکړو، د نندارتون به جوړ کړو، او بس موږ در سره مرسته کولای شو. مثلا کاتالوګ کتاب یې جوړوي، له مثلا ډسپلی کارونه زړوي په ګالري کې، په دغه شان ټول دوی را سره مرسته کوله. بیا ما د پانتون له ګالري سره د پانتون له نندارتون سره ما خبره وکړه، د هغوی رئیس را سره موافقه وکړه او ما ته وویل چې دا ښه ایډیا ده، دا ډېره ښه خبره ده چې مثلا ته د سولې په اړه د دوو هیوادونو ترمنځ د دوو مختلفو قومونو د مختلفو خلکو ترمنځ دا یو نندارتون جوړوي. زما یوازینی دغه خدا زما یوازینی هیله چې دا نندارتون جوړوم، د دې لپاره چې زه دا مسیج خلکو ته ولېږم، ځکه دلته د خلکو نظرونه دا میډیا ډېر خراب کړي دي. مثلا میډیا کې ټول چې د افغانستان په اړه اوري یوازې د جنگ په اړه اوري، افغانستان په اړه اوري یوازې په دې پوهېږي چې او افغانان جنگ خوښوي، افغانان ډېر د سولې مخالف خلک دي. نو غواړم چې د دوی دا نظرونه واړوم، دا نظرونه یې ور بدل کړم، دا ورته ورسوم چې افغانان جنگ نه خوښوي، افغانان سوله غواړي. دا تر اوسه دغه چیرې شته او له دې ځای په څنګ کې ورته دا ورسوم چې زه یو افغان یم چې مثلا ستاسو د هرې په دې قدر کوم چې ما در سره کتلی دی او ما ته مو زده کړه را کړې ده، مثلا ما ته مو ځای را کړی ده، په دغه کې زه دا مسیج ورته رسوم.
ایثار صاحب، تاسو انډونیشیا ته څنګه ورغلی؟ هلته مو سکالرشپ اخیستی که څنګه؟ ایثار صاحب، تاسو خپل دې هنر ته څنګه مخه کړل؟ څنګه مو نقاشي یا د انځورونو جوړول شروع کړل؟
له وړکتو به مې هنر سره مې ډېره علاقه وه، له خطاطي سره مې علاقه وه. په 2003-2005 کې ما کابل کې د هنرونو انسټیټیوټ کې داخله وکړه، په اووم سنف کې وم. بیا لږه وروسته کله چې له 12مه خلاص شوم هغه د هنرونو انسټیټیوټ کې، بیا عملته د انسټیټیوټ تنا په مثلا تر 14 سنف پورې وو. هغه 14 سنف پورې چې مالته کار وکړي لږ وروسته بیا ما سکالرشپ لاسته راوړی. نو ما دغه اصلي کار چې ما شروع کړی تقریبا 2005 کې ما شروع کړی.
زیات خلک هنر، نقاشي او د انځورونو جوړول ښه نه ګڼي او بې معنی کار بلی، نو تاسو څنګه ایثار صاحب د خلکو یا کورنۍ لخوا خو منه کړل شوي نه وای؟ تاسو ته خدا نه ویل شوي چې په هنر څه کوئ، نور څه سبق وای؟
والله چې رښتیا چې دا خبر خو بالکل ما زوروي، ډېر مې زوروي، ځکه زه خپل په یو زما پلار امام و، زما ورور امام و، او دغه سی نور خلکو مثلا زمو خو د کورنۍ سیمو له خلکو سره اړیکې درلودې، دغه خلک دغه سی امام او د دین خلکو مثلا عالمانو دا براتل چې زما کارونه به کتل او ما ته به تل به دراته چې علاقه دا ودروه د حرام ده او د داد او د داد. نو تر دې ځای چې را رسېدلی مثلا افغانستان کې ما تقریبا 8 کاله کار کړی ده، هغه ډېر په ستونزو سره، ځکه چې تلم به چا سره به مخامخ کېدم را ته ویل به چې او نقاشي کوي دا څه کوي، دا څه کار ده، خو ورسه قرآن ووایه، ورسه دا ووایه د آخرت دغه به سي. خو زه شکر د قرآن هم ویلی شم، مثلا لمونځ مې کاوه، خو د هغه په څنګ کې ما هنر سره مې علاقه وه او هنر مې هم انتخاب کړی ده، او هنر به انشاءالله د دې هنر له لارې، ځکه هنر یو مقدس کار ده، ماته یو مقدس کار ده، ځکه د هنر له لارې زه کولای شم چې د خلکو نظرونه ور بدل کړم. د هغو خلکو چې د جنگ او د کینې څخه زړونه ډک دي، کولای شم د هغو زړونه او د هغو نظرونه ور بدل کړم، کولای شم هغو ته دا پیغام ورسوم چې جنگ او جنگ زموږ تباهي ده، کینه زموږ تباهي ده، راځي چې یو ځای شو، راځي چې نور سولې ته مخه کړو.
ایثار صاحب، مخکې مو څه پلان دی؟ آیا افغانستان ته پستنېدو نه غواړئ چې دا خپل هنر نورو ته ورسوي؟
مخکې ما یو کورس درلودی، غوړ کورس مې درلودی، تقریبا 2500 شاګردان مې دلته روزل کابل کې، هغه چې لغه ځای خلاص شوم چې رانه مدلته. نو انشاءالله چې کله له پانتون څخه خلاص شوم، د لیسانس دورې څخه خلاص شوم، انشاءالله کابل ته ولاړم. نو که چېرته مې امکانات پیدا شو، زما خو تر خپله حده، تر خپله دغه امکاناتو پورې به انشاءالله زه کوښښ دا وکړم چې یو شخصي انسټیټیوټ جوړ کړم، شخصي پانتون جوړ کړم، زکل دې ځای د سی سیستم د تدریس سیستم به ان شاء الله ولا لزان سره د ټول ما ځان سره ست کړی دی او ان شاء الله تب خلکو ته د چي پانتون لا مثلا پر لمړي قدم کې یو انسټیټیوټ کې ولوم چې ان شاء الله دوی ورسره کار واخی د بکری کې وکي په دې کې به تنا نقاشي نه وي په دې کې به خطاطي هم وي
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اوري افغان حکومت لیوی لسیز راهیسی کوخخ کوي چې د طالب وسلوالو سره سوله وکي او روانه جګړه ختمه کړي لکه څنګه چې طالبانو له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان د خپل حکومت په محل د جنکو خونځي بند کړی وو او هغه یې په دفترونو کې کار کولو ته نه پریښودلی نو اوس یو ځل بیا داسې اندېښنې راپورته شوي چې که طالبانو سره روغه جوړه وشي نو د ښځو حقونه به تر پښو لاندې کړي په دې اړه کابل کې یوه غونډه شوې وه نور تفصیل یې اورو
که څه هم وړاندې ځینو مدني او ښځینه فعالانو دا ویره خولې وه چې ګواکې افغان حکومت به له طالبانو سره د سولې په کیدونکو خبرو کې د ښځو پر حقونو سترګې پټې کړي خو اجرایه رئیس بیا دا ډول اندېښنې بې ځایه بولي عبدالله عبدالله چې د پنجشنبې په ورځې په کابل کې د مارچ د 8 یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړه چې حکومت پر شویو پرمختګونو له هیڅ چا سره معامله نه کوي ښاغلی عبدالله وایي د نورو برخو ترڅنګ د ښځو د حقونو خوندیتوب د افغان حکومت مسؤلیت دی او په دې برخه کې غفلت ولس ته د منلو نه دی
وختي کې خداوند حق به شما داده
کله چې الله پاک تاسو ته دا حق درکړی یو د هیواد په اساسي قانون کې دغه مسله تسجیل شوي نو بیا نه څوک نیت لري او نه هم څوک د دې حق لري چې خدای مکړه په دې برخه کې معامله وکړي په دې اړه غواړم تاسو ته اطمینان درکړم
ښاغلی عبدالله په داسې حال کې د ښځو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون لا هم د ښځو له ناسم وضعیت شکایت کوي د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر انتقاد کوي چې په اکثره مواردو کې له ښځو سره تبعیضي چلند کیږي خو نور باید ښځې د کیدونکي تاوتریخوالي او تبعیض له کبله چوپ پاتې نه شي
موږ باید د رنګامیزی لمخې د یو سختار برخه ونه اوسو بلکې د انسانیت او کرامت لمخې د یو سختار برخه سو له شکایت کولو باید نور ووزو او د ټولنې د فعال غړي په توګه په یووالي صداقت او د خپل ټولو وړتیاو سره باید مبارزه وکړو او خپل حق ترلاسه کړو
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون او مدني فعالان په داسې حال کې پر حکومت انتقاد کوي چې د ښځو چارو وزارت په وینا د ښځو وضعیت تر پخوا ښه شوی دی د ښځو چارو وزیر میرمن دلبر نظری په همدې غونډه کې په تیر یوې نیمې لسیزه کې په افغانستان کې د ښځو پرمختګونو ته اشاره وکړه او دا یو ویل چې لشيو پرمختګونو هیڅوک سترګې نشي پټولای
د سولې پر لو
د سولې پر لور خبرونه اوري لکه څنګه چې تاسو د سولې پر لور په تیر خبرونه کې واردل چې شیر د خپل پیغام رسولو ډیره وسیله ده شهران د سولې پیغام خبرولو او خلک له تشدد څخه راګرځولو کې مهم کردار لوبوي نذیر احمد نذیر هم دغه سی یو شاعر دی چې شعرونه تر ډیره حدا له جنگونو څخه په نفرت ولاړ دي هغه سره خپل خبرې او یو شعر شریک کړي
ادبیات د خلکو په احساساتو باندې تاثیر لري او ادبیات د جنگ په اړه باندې کوي د جنگ د تشویق په اړه وي او د جنگ د مخنیوي په اړه باندې وي د خلکو ذهن دې ته آماده کوي تحول راولي خو یو کمانډان ته مې یو شعر لیکلی وایي اوس د جنگ د لومړۍ کرښې رهبر نه یم اوس د خپل دښمن د قبر منجور یم د جګړو باندې مین له جګړو مور یم د عیشو واکدار اوس هره شپه نهار یم اوس مې ګوتې د ټوپک په ماشې نه دي اوس مې لاس د لاروي په لور اوږده دي اوس د لوند لرګي تور تاغونه نشته اوس د واټ په هره ناست یم سوالګر یم اوس مې سترګې د دښمن څارنه نه کړي اوس د سره صلیب لکڼو ته محتاج یم اوس نو شپه د مایوسیو راپسې ده اوس د ورځې پای ناکامه مازدیګر یم اوس نو واقعي د ښار ښکلې غالۍ نشته اوس د چا د لاس نښان او ډالۍ نشته اوس مې ښځې طلایي عامل پلورلی اوس بې کوره او بې اوره در په در یم اوس مې زړه ټول خلکو دنه تور دی اوس په چا په زړه کې ټکی رحم نشته اوس زما واړه بچیان نه لوږې وژني اوس د خپلو ماشومانو ته خطر یم ډېر افسوس دی وروسته یې کړو بلای زما به هم لکه د نورو خزانې دي د هر څه ستړي ته محتاج نه وم آسمان به مې د ستورو خزانې دي آسمان به مې د ستورو خزانې دي
او اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پته رسیږي تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم خوشاله او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.